حارتونه ته ارتیا لري. په دې اړه مو د جمال عبد الناصر ناصری په نوم لوي اجتماعي کارکونکو سره مرکه کړې ده.
په ما باندې د تفدانی ورونه کړې دي، چپیړ ورونه را باندې کړې، مګر ما په مقابل کې ولا اکسلام نه ده کړې. ما د مریض په صفات باندې د سره برخورد کړې ده.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له عمل خوونځای راڅخه پاتې شو.
یان جمعه نشه شروع کو، دکان هم لاړو، پیسې هم لاړو، ورونه هم لاړو، پلار هم لاړو، مور هم لاړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوس له پولیسو سره چالاکی کوي؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کوم.
نه تلاشي مې کا.
لاسونه پورته کا.
نه لاسونه مې پورته کړل.
تو درګه زه د جوبونه تلاشي کوم. دا چی دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هند کې د افغانستان اړوند نشئی موادو د کاچاکو یوه شبکه کشف او لمنځه یوړل شو. د نشئی موادو د کاچاکو دا شبکه چې سرچینه یې په افغانستان کې بلل شوی، د نشئی موادو د کاچاکو لړۍ له پاکستان څخه تیریږي او بیا هند ته رسیږي. په هند کې د جنو کاچاکوونکو په نیولو سره لمنځه ولاړه. هندي رسنیو د دولتي ادارو په وینا راپور ورکړی چې د دې شبکې مشري یو افغان کوي، خو په دې نیول شوي کاچاکوونکو کې یوازې یو یا افغان او پاته نور یا هندیان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې راپور کوي چې لسیمې په تیر بیا میانمار او افغانستان څخه دې هیواد ته د نشئی موادو قاچاق ډېر شوی دی. د هندونومې وی هندي ورځپاڼې د نشئی موادو د قاچاقو یوه شبکې د ویجاړېدو په اړه راپور خپل کړی دی. د دې شبکې سرچینه په افغانستان کې بلل شوې چې له افغانستان څخه نشئی مواد لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه هند ته قاچاقوي. هندي مقامات او رسنیو ته ویلي چې د دې شبکې مشري د محمد حسین داد په نوم یو افغان کوي. د هند نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو لمخې ورستي نشئی مواد لومړی له افغانستان څخه پاکستان ته استول شوی او بیا د دې شبکې په مرسته له هغه ځایه د هند پنجاب ښار ته قاچاق شوی او هلته نیول شوی دی. دا نشئی مواد هیروئین دي چې 3000 کیلوګرام کیږي. دا مواد د شبکې د پاکستانی غړو په وسیله د هند پولو ته وړل شوی او هلته د همدې شبکې څلورو هندي غړو ته سپارل شوی دي. هغوی له پولیس څخه هند ته قاچاق کول چې په دې وخت کې ونیول شول. هغه معلومات چې د هند ملي څېړنې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي ښیي چې محمد حسین داد له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. موږ وغوښتل چې د مخدره موادو د قاچاقو له شبکو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت نظر هم وپوښتو، خو هغوی زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان ازادۍ رادیو ته ویلي وو که کوم هیواد د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري، کولی شي له دوی سره خبرې وکړي او داسې زمینه برابره کړي چې په ګډه همکارۍ د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیول شي او نشئی موادو د قاچاقو شبکې هم له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د نشئی موادو د قاچاقو شبکې پراخې شوې او د دې ترڅنګ د ځینو جنگي ډلو او دولتي استخباراتي ادارو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی.
هغه څوک چې د نشئی موادو کاروبار کوي، کورنۍ او نړیوالې مافیایي ډلې، د سیمې او سیمې هاخوا ته استخباراتي ادارو ملاتړ هم ورسره دی. دوی د یو منل شوي شبکې په توګه د نظامونو تر شا کار کوي. ښیښې چې جوړولې په افغانستان کې تر پخوا څو برابره ډېر شوي، تر اروپایي هیوادونو، افریقا، امریکا او کاناډا پورې رسېدلې ده.
د افغانستان د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د لسګونه وړو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه خبر ورکړی، خو په دې موده کې هیڅ یو لوی قاچاق کوونکی نه نیول شوی او نه هم محاکمه شوی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې داخل بستر مرکز ناروغانو خدمتونه د بودیجې د نشټوالي له امله درېدلې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې له یولسو میاشتو راهیسې د دې مرکز امکانات بند شوي او له څو میاشتو راهیسې په دې مرکز کې هیڅ معتاد نه دی بسترې سوی. د کونړ ولایت مرکز اسادآباد اوسیدونکو وایي د دې مرکز له تړلو او درملنې څخه د پخوانیو معتادینو محروم کېدلو له امله په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
جان محمد لس کال مخکې خپل شخصي ځمکه دولت ته وړیا ورکړه چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې جوړ کړي او د دې لسو کالو په بهیر کې په هرو 45 ورځو کې د شلو معتادینو درملنه پکې کېدله او دا معتادین خپلو کورنیو ته روغ رمټ سپارل کېدل. خو نږدې شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکز داخلي بستر خدمات درېدلي او کارکوونکي دې مرکز ته له معاش پرته یوازې د حاضرۍ لاسلیک کولو لپاره راځي. د کونړ د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر سلطان محمد عظیمی وایي چې د دوی ځینو کارکوونکو د معاش نه درلودو له امله استعفا کړې او نورې دې ته منتظر دي چې دا مرکز بیا فعال شي.
زمنګ شفاخانه خو د ډیر وخت نه د سینم ژوند دی فعالیت کده. د تیر کال ماشونه شوې دي، په سګنی کال کې زمنګ ماشونه هم نه دي شوې. د مخدراتو کو د ازرارو په حق له خلکو ته معلومات ورکو، هغه مو د ترانسپورت د کمبود د وجنه ولال دی. په کور کې تداوی کیږي ناروغان، هغه ناروغان مو په خوا چې تداوی کړی دی هغه تعقیب او هغه ناروغان چې یو نیم نوی راځي هغه ګورو او دوا ورته بازار نه لري کول. نو یو برخه چې بستر دی هغه بيخي پټه په باندې ولال دی.
له نهو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډیرو مرکزونو څخه نیمې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې مرکزونو یې د امکاناتو د نشتوالي له امله په سلو کې 50 داخلي بستر خدمات کم کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په یاد ولایت کې د معتادینو زیاتوالی تنګ کړي دي. دا اسدآباد دوه اوسیدونکي شعیب غروال او مسیح الله حسنزی وایي چې د اسدآباد روغتیایي مرکز په تړلو سره نه یوازې دا چې د پخوانیو معتادینو درملنه پاتې شوې، بلکې روغ ځوانانو هم تازه نشو ته مخه کړې ده.
ډېر ځوانان دغه روغتون کې د دوای له امله نشو راګرځېدلي وو، هغه روغتون هم اوس بند دی. نو زموږ هیله هم دا ده چې د دغه روغتون د خلاصېدو لپاره هڅې وشي او بل د ځوانانو نه د نشې د راګرځېدلي لپاره هغوی ته د کار فرصتونو برابرولو کې باید حکومت هڅې وکړي.
ډېرې ځوانان داسې وو چې هلاکت طرف ته روان وو، د دوی هغه ذریعه شول او بېرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. په کار داسې وو چې په دې وخت کې د دوی شپخانې سټاف ډېر امکانات یې ډېر کړی وی، خو هر څه برعکس دي. دلته دغه شپخانه وتړل شو، دا زموږ په ټولنه باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي. په دې وروستیو کې دا د مخدره توکو استعمال بیخي زیاد مطلب هغه اوج ته رسېدلی دی.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي هم مالی ستونزې او بودیجې نشټوالې مني. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف وایي د عام روغتیا وزارت او هغه بهرنۍ مرستندوی ادارې چې پخوای د دې مرکز لګښت ورکاوه له دوی سره ژمنه کړې چې خپل مرستې به له سره پیل کړي.
دغه موضوع مونږه د وزارت سره شریکه کړې ده او دویم هم د هغه ادارې سره او د هغه امدادي موسسه سره شریکه کړې چې د چا د طرف نه دغه مخکې چلېدله. نو ټول مونږ د اطمینان راکړل دي چې په نږدې وخت کې مونږ دغه شپخانه به کولاو کو.
د معتادینو د درملنې مرکزونه داسې مهال یو په بل پسې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله تړل کیږي چې ملګرو ملتونو تازه په خپل کلنی راپور کې د معتادینو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او د انساني ناورین په اړه یې خبرداري ورکړې ده.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې رټل سوي خلک دي، ځکه نو تر نورو خلکو ډېری مهرباني او مینې ته اړتیا لري او دا مهرباني د دې لامل کیږي چې معتادین د ډاکټرانو او نورو مسلکي خلکو مشورې ومني او نشه پرېږدي. دا چې د متعدینو په برخه کې کار کول نورو کومو مهارتونو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د کار کولو ګټې او زیانونه څه دي، په دې اړه مو د جمال عبدالناصر ناصری په نوم له یو داسې اجتماعي کارکوونکي سره مرکه کړې چې شل کاله یې د متعدینو د درملنې په برخه کې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی دی. په پیل کې مو پوښتلی چې ولې مو د کار لپاره دا ساحه خوښه کړه.
دغه د افغانستان خلکو ته ما وکتل، دغه ځوانانو ته مې وکتل چې دا وطن ځوانانو ته ضرورت لري او زموږ ځوانان ټول په نشئی موادو روک دی راغلو، د پاکستان نه، د ایران نه، د غرب نه، د شرق نه، خو چون ضرورت او زما شوق او علاقه همدا و چې د افغانستان خلکو ته په دې قسمت کې کار وکم. زموږ هغه مسلکي مداخله یاد کړی چې موږ څه قسم یو موتا سره د یو موتا د فامیل سره څه رقم مسلکي مداخله وکړو، نو موږ د خپل مسلک په حساب باندې او د خپل پوهې په حساب باندې د خلکو سره کار شروع کړو. په اوله کې موږ ته ډېر مشکل کارو چې مسلکي پوهه ون لري او په هغه ترتیب باندې خبر کول شان یاد نه کې، د مداخلې شان یاد نه کې، نو دغه ډېر مشکل کار دی چې ته یو موتا سره کینې او مشورې کې. نو ما د دې سره د سوشل ورکر یا اجتماعي کارمن په صفت باندې کار شروع کړ. مریضانو ته فرض محل د هغې د تفریح په حساب باندې، د غذا په حساب باندې، د کالو د تبدیلولو په حساب باندې، د نوکانو د اخیستلو په حساب باندې، د هغې د سر او د ځان د پاکولو په حساب باندې، دا ټول اجتماعي کارونه وو. د اجتماعي کارونه ته موږ انجام ول، مشورې مو سره کول، کانسلنګونه مو سره کول، ډېر ډېر مثبت تاثیر کوو.
د خپل کاري برخه شې ته تر دې وخت پورې کار کړی، تر اوسه پورې له څه ډول مشکلات سره مخ شوی؟
خپل توره ګیره مې په دې لاره کې سپینه کړې ده. ما په ازرها او کسان په خپل غې کې د بهر نه راوړي دي تداوی په خاطر ملي، او دلته ډاکټر صاحبانو مالجه کړې دي زیاترف کې. ما پیژندل، ما خو ته ویل چې ما تقریبا شل کاله کار په دې ارزښت کړی دی، زه پیژندل په ما اعتماد کوو. کوم وخت چې زبال ته ورلم، زه به د دوه درېو څلورو پنځو نفرو له خوانه وپېژندل شوم چې معلم صاحب راغی. ډېر کسان ما ته خطاب کوي چې ته د متعدینو معلمي پلار، نو دوی په ما باندې اعتماد کوو او ما ته وراتل، او ما به هغې پوه کول چې تاسو لاړ شئ نور ملګري ما ته راولئ. خدمات موږ به هغې ته تشریح کول چې موږ په شفاخانه کې مریضانو ته دغه دغه خدمتونه کوو. نو هغې به بیا لاړ نور سره به ارتباطات ونیول.
ولې دوی درته د معتادینو معنوي پلار ویل؟
په دې لاره کې ما ډېرې تنګې سختې تیرې کړې دي. حتی زه په دغه دوره د ډیټاکس چې ورته وایي چې یو مریض موږ نوی بستر کوو، هغه باندې موږ ټول مواد قطع کوو. په ما باندې د تفدانۍ وارونه کړي دي، د څپېړو وارونه راباندې کړي، مګر ما په مقابل کې ولا عکس العمل نه دی کړی. ما د یو مریض په صفت باندې د ده سره برخورد کړی دی تر څو چې ښه شوی دی، بېرته زما نه معذرت غوښتلی دی. نو داسې ډېرې تنګې سختې ما تېرې کړي دي. زه به ساحې ته تلم، ما دغه د مخدره موادو د فروشندګانو له خوا نه به ما ته اخطارونه راکړل کېدل. په ما باندې د چاقو وار شوی دی، زه تهدید شوی ما اختار راکل شوی دی، مگر ما زه چاته نیم تسلیم شوی او ما خپل مبارزه مخه ته وړل. واقعا د سخت کار دی.
کور کې کله دندر ته وایي چې دا وظیفه پرېده، دا له ګواښونه او خطرونو ډک کار دی.
ډېر زیات وخت راته د خپل بچو له خوانه ویل شوی دی چې دا سخت کار دی، اما ما هغه ته مثبت جواب ویلی دی. حتی دا چې زه علاقه لرم چې معتادین ته د افغانستان خلکو ته خدمت وکړم، خپل بچیان مې راوړل دي، په دې باندې مې دا هغه کړی چې باید خدمت وکړي او دا خلکو په لاره کې کومک وکړي.
ته خو هغه څوک یې چې د باندې به وتلې، معتادین به دې راوستل، درملنه به کېده، بیا به بېرته تلل. ځینې معتادین چې بار بار به دې راوړل، دغه حالت ته نه نه امیده کول؟
ډېر زیات. نو دا کوم خلک چې بدلته موږ تداوی کول او دوی ته به فرضیا فامیل کومک نه کوو، یو به ورته حکومت زمینه نه مسایله وله، دوی به بېرته مایوسه کېدل او دغه لارې ته به ستنېدل. دوباره به تداوی ته آماده کول او دوباره به راوستل تر څو چې تداوی شي او خوش. موږ به طبق تقسیم اوقات په میاشت کې د درېونو تر شپږ مراتبو پورې ساحې ته تلو، او په هر دفعه به موږ سل کسان یا د سل نه کمتر یا زیاتر کسان راوړل مرکز ته د تداوی په خاطر. ملي شپږ کاله ما دا کار کړی دی، په زرهاو کسان برابرېږي چې ما په خپل لاس دې مرکز ته راوړي او تداوی شوي.
په دغه ټولو وختونو کې دي داسې په ذهن کې شته چې پر یو چا دې ډېر سخت زړه سوی او سخت یې زړولی، داسې دې کومه پېښه په ذهن کې شته؟
د هر ځوان وچې شونډې او شکېدلی ګریوان چې زه وینم، ما ته اوس هم جړا راځي. خلاص په ډېر زیاتو کسانو مېړه سوی دی، ورته جړلې مې دي. خلاص په جړا مې راوسی دی مرکز ته. خلاص هغې ځوانۍ ته چې مې کتلې دي، د هغې نرو ته چې مې کتلې دي، مګر شکر الحمدلله چې بېرته تداوی شوي دي او خپلو فامیلونو سره یوځای شوي، دغه بیا د خوشحالۍ خبره ده.
په دغه سلګونو ځله کې چې تاسې د باندې وتلي یاست، ساحې ته خطرناکو ساحو ته تللي یاست، داسې یو خطر سره تاسې مخ شوي یاست چې هلته د واقعا هم د ویرې احساس کړی؟
ډېر زیات. په کارتینو ساحه کې منګلاړو والته یو کور چې دغه متادین راټولېدل او دلته استفاده کوله منګا د مخدره موادو د کارکونکو سره یو ځای منګلاړو والته هلته په مونږ باندې ډزې وشولې. حتی چې زما موټر چې مریضان هم پکې ناست وو درې مرمۍ ثابت وکړه زما په موټر باندې او د خدای فضل مونږ خدای وساتلو. ډېرې تنګې سختې مو په دې لاره کې لیدلې. خلاص
دونه وخت چې تاسو د نشه یي موادو برخه کې کار وکړو څه دي جینې زده کړي؟
زه چې یو موتات وجود موتات ته وګورم د یو موتات مجبوریت باندې زه پوهېږم د هغه د مشکل باندې زه پوهېږم چې څه مشکلات لري د خپلې تجربې له نقطې نظر او د خپلې هغه څه چې موږ لوستلي دي.
کله داسې شوي دي چې بازار ته تللی په لاره تېرېږي یو چا در باندې غږ کړی وي او بیا درته ویل چې زه ستاسې د شفاخانې مریض وم اوس جوړ شوی یم. داسې کیسه راته کولی شي؟
یو څوک د سیامک په نامه باندې دغه سیامک مونږ په سنټر کې بستر کو دغه به دغه د چیر د سکولو ګلاسونه به ماتول او خپل ځان به په واهو زخمی کوو به چا سره خبرې نه کولې ډوډۍ نه خوړل نو په دغه شپه باندې زنو کریم و خدای شته زه هم ډیر خفه وم چې وروره دا به څنګه شي دغه مسؤلیت لري د مړ شي خپل ځان وایي دا ما راویست او له مختلفو لارو نه او که دا کښېنو خبرې مې ورسره شروع کړې. هغه ته ما په خپل هغه مسلکي مهارتونو باندې ورسره کانسلنګ وکړو مشورې مې ورسره وکړې او هغه قناعت مې حاصل کړو او هغه ویده شو خپله ډوډۍ مې خوړله. بیا څو کاله وروسته دا سیامک ما په هغه کې ولیده په جادۍ میوند کې مې ولیده چې هغې یو اپارتمان په اجاره نیولی و. نو زه چې کوم وخت کې ولیدم دا ډېر خوشحاله شو. حتی د خپلې کوټې ته زه په غېږ کې جکړم خپل دا د بچو عکسونه راوښودل چې دا مې زامن دي نه حتی هغه وخت کې نه ښځه کړې وه او نه بچي و. زما نه ډېره مننه وکړه او ډېر خوشحاله شو.
له معتادینو سره د کار کولو کومه مرحله ډیره سخته ده او تا ډیر ضروري؟
د معتادینو سره مخکې د تداوی مسله چې ورته وایي چې موږ ساحه کې وظیفه ده دا ډیر سخت کار دی چې ته څنګه یو معتاد سره کینی او هغه همدلکه خپل ځان سره او هغه تداوی ته وادار کې چې هغه په خپل ته باندې راشي او ته وایي چې زه تداوی لازم چې کافي تجربه مون لري او هغه مسلکي مهارتونه برخوردار نه نو دا کار ډیر مشکل دی.
ایا په دې دلاست ایا په دې دلاست چې نشکه و د لیونتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمود ګل سمیم خبرې واورو.
سایکوز یا جنون یا په پښتو کې موږ تاسو ته لیونتوب وایو. دا یو رواني ناروغي ده چې په دماغ کې د بعضو کیمیاوي موادو چې غوته نیورو ترانسمیټرونه وایي یو په توازن کې کوم مخه تغیرات راسي شخص ته دغه سایکوز ناروغي پیدا کیږي. هر مخدره مواد چې دي له استفاده یې په ذهن کې د دغو کیمیاوي موادو یا د دغو نیورو ترانسمیټرونو د هغه توازن مخه نیسي که هغه پوډر دي که هغه تریاک دي که هغه چرسر مخدره مواد چې دي هغه د دوپامین سطح چې کوي د دغو سطح چې لوړه شي په بدن کې په مریض کې د سایکوز یا لیونتوب اراز رامنځته کیږي. مریض جنګونه کوي رفتار یې تغیر کوي یو مریض ته یو غلط عقیده یو غلط فکر پیدا کیږي. مثلا فکر کوي چې دا د ما په کورنۍ کې دا د ما د کورنۍ اشخاص دي دا د ما دښمنان دي ګواکې دا ما وزن دي. حتی بعض اوقات داسې پیښېږي چې دی پر خپله میرمن باندې شک کوي چې دا له ما سره بې وفایي کوي دا له بچا سره رابطه جنسي لري حالانکه هغه مشکل د ده په ذهن کې و د ده په فکر کې و. مریض خبرې اوري وایي له ما سره پلانکۍ خبرې کوي حتی مړي ښیي وایي له ما سره هغه غږېږي زه خبرې اورم. په سترګو باندې بعضې شیان ویني بعضې خلک ویني په سترګو باندې خبرې ورسره کوي هغه د پلانکۍ دغه ده. دا هم د سایکوز عمده اراض و علایم چې مریض ته پیدا کوي.
ایا په دې دلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکو خالد د خوانځي ترڅنګ په جلال آباد ښار کې دکان درلود چې ملګرو یې د لمړی په 400 او بیا خپل په خیخه موتاد سو. خالد چې څه د پاسه له څلورو کالو راهیسې نشه کوي زیاتوي چې تر نشې مخکې یې ورونو نازاوه او د دوکان واک ورسره و خو کله چې معتاد سو کورنۍ یې باور نه ورباندې کاوه. دا چې خالد ولې او څنګه معتاد سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
موږ دوکان لرو ننګرهار کې
یو خپلوان مو خدای دې ورته هدایت وکړي چې هغه په دغه نشه واړولو دا یو لوګي چس وسکا دغه یو لوګي ما وسکو یعنی دا یو لوګي نشه خلاص نو چې موزه یعنی دی خو مار کړم کنه بیا چې دا چرس هغه د زنه شکولم نه بیا ما شیشه شروع کو ته سلور نیم کال مخ زغه وخت کې ولسکلن وو من کورنۍ مې خبر نه وو یعنی داسې وخت راغی چې زه سخت جوبل کړم کنه رنگ مې خراب شو بدن مې اوبو شو پلار ما دې چې نشه کې ما قسم ورته وخوړم یو نشم نکو بیا مې پلار خبر شو چې خبر شو دا نشه دی نه پیسې راکولې نه کور کې دونه اهمیت راکو خبرو ته داسې شولم چې لکه پردی سړی راشي کور کې کینی داسې یو بدن مې وښکلی دا بدن یې خو راته اوله کې خراب کړو دویم دې خپلوانو ته فامیل ته ټولو ته بې اعتباره شو داسې وخت راغلی چې ما لس روپۍ غوښتلي چا لس روپۍ نه دي راکړي نشې نه مخکې اعتبار مو ښه خیسر وغو جوړو یعنی کورونه مو خپله ما ته په زوره پیسې راکړو ما نه اغستل ما ته زوره باندې دکان ته کینولم ما زه نه کوم دکان یعنی چې ما نشې شروع کړو دکان هم لاړو لاړو پیسې هم لاړو ورونه هم لاړو پلار هم لاړو مور هم لاړو نور اجازه ما ته بند کړو ته به دکان ته نور نه ځي داسې حالات راغلی چې زه کور کې ناست وم خو مارم پیسې نه وي ما خپل مور ته ویل پیسې راکړه هغه ما ته ویل ما سره پیسې نشته شیشه مې مات کړو ما ته پیسې راکړې دا واخله لاړ شه یو کړه دې ما خپل هغه کار نه وکړی موټرسایکل غلا شوی و ویل دې دا موټرسایکل د کور نه ایستلی تاوان را باندې راغی تاوان هم ورکړو شپېته زره درې نیم شکایت مې تېر کړو زما خپله اتم صنف کې مکتب ما پرېښودو دویم خبره زما هم صنفیانو زما ډیوالانو تره زامنو ټولو څوک ډاکټران دي څوک خبریالان دي څوک هندوستان کې درسونه وایي زه خپل ځان ته چې ګورم خپل ځان ته افسوس راځي چې ښه تم دغه سره وي ته دا ولې دغسې کار دی وکړو که چېرته ما نشه نه وی کړی جون به مې داسې جوړ وی لکه بلا
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو تر ډرامې کې صدا شې چې سلطان روختون ته ځي چې د روختون په دروازه کې یو پولیس تروي جیبونه یې پلټي چې لې وجیب څخه نه آشنا شان را باسي لدې سره سم پولیس په کار کې یا او سلطان لزان سره د پولیسو حوزې ته بیایي دا چې د سلطان په جیب کې څه و اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډراما کې واورو
سلام علیکم سلطان
وعلیکم سلام سردار
زیم بل څوک ستا د شپېلګي په مانا پوهېږي
دومره پنډه بړستنه نیا اوسه ده چې مېغې پېژندل کېږي نه
ته اوس دا خبرې پرېږده ژر بوری راکه داسې نه وي چې جوګیدار مو وویني
څو بوری درکم
پنځه بوری راکه د شفاخانې نور معتادین یې هم غواړي
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه یې وین زه شفاخانې ته راوړم
نه هیڅوک خبر نه دي
نو تا ته نه وایي چې نه هیروین هم ګومه کوي
دا پوښتنه یې څو څو وار رانه کړې ده خو زه نه ورته وایم
ګوره څوک خبر نه شي که خبر شول په لوی جنجال باخته شو
یاره رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشي مواد ورته راوړئ
دومره مه ډارېږه ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي
تا ته به لارې در معلومې وي خو موږ به تباه کې اوس لا ښه یو ښه غوړه مړۍ را رسېږي هغه په لښتیو کې د ژوند ډېر شو
ما ته ډېر شو هغه هېر شو اوس خو ښه یو دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو
اوس د ګټې خبرې پرېږده ژر بوډۍ راکړه
ته اول پیسې راکړه بیا به زه بوډۍ درکړم
دا دې پیسې در واخله
نه نه ته هم بوډۍ در واخله
هلک کودرې کې چیرې ځې؟
مندان زم شفاخانه ته ځم.
کومې شفاخانه ته ځې؟
امدان د معتادینو علاج شفاخانه ته ځم.
په شفاخانه کې څه کوې؟
مندان زم اصل کیسه داسې ده چې زه معتاد یم، څو میاشتې کېږي چې همدلته مستري یم، د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم، اوس راغلم شفاخانې ته ځم.
بستری ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته، اوس به معلومه شي.
هېڅ خبره هم نشته قومندان صاحب، کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کوم.
نه نه تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه نه لاسونه مې پورته کړل.
ته ودرېږه، زه د جیبونه تلاشي کوم. ته ودرېږه، دا بل جیب دې هم وګورم. دا چی دی؟ ها ها، د شفاخانې ته د هیروینو پوړی وړې؟
قومندان صاحب، دا هیروین زما نه دي، نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي.
دا په شفاخانه کې چې معتادین نشه کوي، نشه یي مواد ته ورته راوړې؟ ته شرم نه لرې؟ دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب، دا ظلمې خوشې که بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب، زه بېګناه یم، ما خوشې که.
چپ شه خاینه، د نشه یي موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بېګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشه یي مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیس حوزې ته ځو.
قومندان صاحب، زه پول چاغولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه، درځه مخکې شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.